رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونه. خو تر څو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویاند زیبا خادم.
یوناما د رای ورکوونکو د لستونو د ترتیبولو لپاره بودیجه برابروي. نن د شنبه په ورځ دریمه ورځ ده چې په تهران کې مظاهره ادامه لري او د سوریې د رژیم قواوو د وسوالو مخالفینو په لور پرمختګ کړی دی.
اوس پوره
السلام علیکم درنو اوریدونکو. یوناما د رای ورکوونکو د لسنو د ترتیبولو لپاره بودیجه برابروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د سرطان شپاړسم ورځ ټاکلې ده. د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکوونکو د لسنو د ترتیبولو لپاره به د نړیوالې ټولنې د 28.4 میلیون ډالر بودیجې 90% د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړ شي. د یوناما د ادارې اعلامیه د دغه ادارې د سیاسي څانګې د مشر سکاټ سمیت له قوله د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان د انتخاباتو د چمتووالي په بهیر کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. د بلخ په خوانی والی عطا محمد نور ویلی دی چې د یوازې د جمعیت اسلامي د ګوند سره د افغانستان د حکومت د تفاهم په نتیجه کې د ولایت د سوکۍ پرې خودلو ته تیار دی. د بلخ والی عطا محمد نور له دوه هفته وروسته نن په مزار شریف کې د ولایت دفتر ته ورغله او ویلی دی چې له دې وروسته به ډیر وخت په بلخ کې تیر کړي. د بلخ په خوانی والی ویلی دی که د افغانستان حکومت د جمعیت اسلامي د ګوند سره د استعفا په سر جنجال باندې موافقې ته ونه رسیږي نو دای به د ملي یووالي د حکومت تر اخر پورې د بلخ د والی په توګه کار ته ادامه ورکړي. نن د شنبه په ورځ د تهران د پوهنتون په شاوخوا کې احتجاجونه شوي دي. محلي مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې د ایران د اقتصادي ستونزو له وجې نن درېمه ورځ ده چې مظاهره ادامه لري. په سوشل میډیا کې خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې محصلین په تهران کې پوهنتون ته نږدې د پولیسو سره نښتي کوي او د رژیم ضد شعارونه ورکوي. وایي زما ژوند د ایران دپاره دی، نه د غزې او نه هم د لبنان دپاره. د سوریه د رژیم قواو نن د شنبه په ورځ د ادلیب د ایالت په شمال ختیځ سنډه کې د وسوالو مخالفینو په لور پرمختګ کړی دی. دا اخیری ځل دی چې د حکومت په لاس کې نه دی. دا خبر د سوریه دولتي خبری آژانس ورکړی دی. د حکومت او ائتلاف قواوی چې د روسي جنگي الوتکې ملاتړ کوي د دوشنبه د ورځې رئیس د وسوالو ډلو په ضد د ادلیب او حماد ایالتونو ترمن سرحدي علاقه کې جنگيږي. یو ټوپکوالا د قاهرې په جنوب کې د یوې کلیسا نه د باندې د یوې سوي د دوکان سره نږدې ډزې کړې دي. لږ تر لږه 9 تنه یې وژلي دي چې یو پکې پولیس دی. د مصر مقامات وایي دغه حمله کوونکي د جمعې په ورځ د حلوان په ولسوالۍ کې په میرمینا کلیسا کې چې د قبطیانو کلیسا ده په متقابلو ډزو کې ویشتل شوی دی. 15 تنه نور زخمي شوي دي چې یو پکې د پولیسو صاحب منصب دی. د روغتیا د وزارت نتا خالد مجاهد دا خبر ورکړي. د مصر مقامات وایي حمله کوونکی په ډزو کې مړ شوی دی. خو د روغتیا وزارت ویلي دي چې هغه زخمی شوی دی او نیول شوی دی. د ملګرو ملتونو د خیریه مرستو د رسولو ادارو په یمن کې د یو غټ بشري بحران د رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکړی دی. د امریکا غږ د خبریال فرین رابنسن د رپورټ خلاصه د امریکا غږ آشنا رادیو همکار سید سلیمان شال ولی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف، د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP په ګډ بیان کې چې نن د شنبه په ورځ خبر کړی راغلی، په داسې حال کې چې په یمن کې د روان دردونکي جنگ سل ورځې پوره کیږي، د دغه خونړۍ شخړې د ختمېدو هیڅ نښې او آثار په سترګو نه لیدل کیږي. د هیواد ټولې برخې د هور په لمبو کې سوځي او دا وخت لڅ باندې 11 میلیونه ماشومانو په شمول د دغه بېوزلي هیواد 15 فیصدو کې ولسي خلک د عاجلو بشري مرستو په انتظار دي. په سوله کې شپېته په فقر کې ژوند کوي او 14 میلیونه خلک د څښلو پاکو اوبو او حفظ الصحت لاسرسی نه لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف هوایي او سمندري محاصرې د خلکو ورځنی ژوند نور هم تریخ کړی دی. دا په یمن کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام دا ستر جهاد دی چې وایي د محاصرې له امله د خوراکي موادو قلت رامنځته شوی، نرخونه لوړ شوي دي او ډېرو خلکو ته خوراکي مواد، تازه اوبه، دوا او د سم مواد وخت نه رسېږي. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمیا او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. اسوسییټډ پریس خبری آژانس نن د شنبه په ورځ رپورت ورکړی دی چې ډانلډ ټرمپ د خپل جمهوریت ریاست په اوله میاشت کې یو امریکایي کارپو ولیږه چې د شمالي کوریا د مامورینو سره وګوري او پیغام ورته ورکړي. پیغام دا و چې نوی حکومت د شمالي کوریا دغه اقدام ستایي چې په دې قریب سلورو میاشتو کې خپل اتمی او بالستیک ازموینه نه دی کړی. خو خبری آژانس رپورت ورکړ چې د شمالي کوریا چارواکو ویل د ازموینو د بندولو معنا دا نه و چې ګوندې ازموینې لغوه شوې دي او تاکید وکړ چې کله کیم جونګ اون وغواړي د ازموینو امر به وکړي. دوه ورځې وروسته شمالي کوریا نوې منځنۍ واټن ویشتونکې توغندۍ و توغوه چې په دې ټول کال کې د دې توغندي د ازموینو له امله تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو شو. بل پلو خبری آژانس رویټرز د جمعې په ورځ رپورت ورکړ چې په دې اخیرو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې د روسیې ټانکرونه لیدل شوي دي چې شمالي کوریا ته د سون مواد انتقال کړي دي. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړی ده. په شمالي کوریا باندې د تیلو خرڅلاو او د تیلو د نورو محصولاتو خرڅلاو د ملګرو ملتونو د بندیز نه سرغړونه ده. د ټرمپ ادارې د ایډز د ویروس او د ایډز د ناروغۍ لپاره د جمهوری ریاست د مشورتي شورا پاتې غړي برطرف کړي دي. دغه شورا چې د پاچا په نوم مشوره ده په دې هفته کې وایي چې د دې غړو ته لیکونه ورسېدلي دي او غړو ته ویل شوي دي چې نور د دوی دغه مقامونه نشته. د واشنگتن پوسټ د رپورټ له قراره دا فیصله سمدستي نافذه ده. امریکا د کاسوو د رهبرانو نغواړي چې د جنگي جنایاتو په محکمه کې بدلون رانوړي چې د ملک د خپلواکۍ د جګړې مهمې قضیې واوریدل شي. د امریکا د خارجه وزارت نتاق د جمعې په ورځ په بیانیه کې ویلي دي چې امریکا د کاسوو د پارلمان د غړو تازه هڅو چې د دغه محکمې خاص قانون لغوه کوي اندېښمنه کړې ده. د لایبیریا په پایتخت مونډویا کې د جمعې په ورځ ډیرو خلکو هغه خوشاله وکړي چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې د دسمبر د 26 نیټې په دویم واري انتخاباتو کې جورج وی جمهوری ریاست، جورج هاول ټریلر د جمهوری ریاست د مرستالۍ مقامونه ګټلي دي. او په لیما کې د بلوازت پولیسو د جمعې په ورځ د نجونو د ښوونځیو متعلمینو سره چې د پرو پخوانی جمهور رئیس البرتو فوجیموري ته د عفو اعلان کړی دی دغه په ضد مظاهره کړي او نښتې کړي دي. د کریسمس په شپه اوسنی جمهور رئیس پیدرو پابلو کوزنسکی اعلان وکړ چې فوجیموري بخله ده. دغه اعلان په ټوله پیرو کې مظاهره او احتجاجونه راوپارول. همدغه راز په دغه سیاسي بحران کې عالی رتبه مامورینو هم استعفاګانې وکړي. فوجیموري د 1900 تر 2000 کال پورې د پیرو جمهور رئیس او وروسته د شاینینګ پټ د ګروپ په ضد په مبارزه کې د 15 شاګردانو په قتل کې مجرم وګڼل شو. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل مه هیروئ.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لمړی راپور اخلو. د افغانستان د پوهنې وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف چارواکي وایي چې اوس هم 3.5 میلیونه افغان ماشومان چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تګ له عمر سره برابر دي له ښوونځیو بهر دي، چې د دې شمیر 15 یا نجونې دي. پام وکړئ، په دې اکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې د شو پرمختګونو سره سره اوس هم په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې ښوونځو ته د تللو له عمر سره برابر دي، ښوونې روزنې ته لاسرسی نه لري. د پوهنې د وزارت مرستیال او سرپرست محمد ابراهیم شینواري چې شنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف مشرې میرمن عادل هدر سره یو ګډ خبري کانفرانس ته خبرې کولې، وویل چې د دغو 3.5 میلیونو ماشومانو 15% نجونې دي.
یو سروې مو کړی، دقیق نتایج تر اوسه څنګه راوتی او زمنګ د اٹکل لمخې درینی ملونه په خوشا کې ماشومان چې د خونځي د عمر دي د خونځي څخه بهر دي دا زیاتره د افغانستان په غسیمو کې چې دی نام ندی یا غسیمه چې جغرافیوي تور مشکلات لري او یو بل کټګوري د الکانو په نسبت جوني د خونځي څخه ډېر بهر دي یعنی هغه درینی ملونه ماشومان چې له خونځي څخه بهر دي 15% یې جوني تشکیل کوي
د پوهنې وزارت سرپرست ویل چې هڅه ادا ده چې د پوهنې په وزارت کې د روانو اصلاحاتو په لړ کې خپل پاملرنه همدغه سیمه ماشومان ته زیاته کړي تر څو خونځي ته د ماشومانو په ځانګړي ډول د انجونو د اساسي زیات شي
یعنی موږ به په روانه میاشت کې ان شاء الله د جمهور رئیس او اجرایي رئیس په حضور کې د پوهنې او سرمشري زلرو چې هغه به د پوهنې وزارت رهبری او زموږ د ټولو شریکانو نمائندگان د افغانستان ولسته د ریفورم او همدا ساحې تشریفي او د حکومت د حمایت اطمینان به ولسته ورکړي شو دا غو وروسته موږ د هوت په میاشت کې ان شاء الله یو پلان لرو چې د ولس مطبوعاتو دینی علماو قومي مشرانو او مدني ټولنو د استازو په وجود کې د هغوی په موجودیت کې یو ملي گفتمان شروع کړو چې دغه ملي گفتمان به د ټولو لس برخه په معرف کې واضح کړي
د دې خبري کانفرنس په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د پوهنې وزارت سرپرست ترمنځ د همکاري او تړون هم لاسلیک شو چې د مخې به یونیسف د پوهنې په وزارت کې د اصلاحاتو او کاري ظرفیتونو د لوړېدو او نورو چارو لپاره نږدې 30 میلیونه ډالر برابر کړي دا پیسې به پر روانو 2013 او 2019 کلونو کې په مصرف ورسیږي همدې خبري کانفرنس په افغانستان کې د یونیسف د ادارې مشري میرمن عادل هدر په خپل وینا کې ویل چې د دې مرستو یو برخه به خونځیو ته د خونځیو څخه د بهر درې نیم میلیونه ماشومانو د سندرو په پروګرام په مصرف ورسیږي
This means that we have to look at different
میرمن عادل هدر ویل دا په دې معنی دي چې په کار دي مونږ مختلف ماډلونو ته پاملرنه وکړو په غوسی مو کې چې رسمي خونځی نشته کلیوال خونځی او هم حکومت سره په ګډه د نجونو زده کړو لپاره د پالیسۍ په برابرولو کار کول د خونکو په ځانګړي ډول خزینه خونکو روزنه هغه څه دي چې د افغانستان د ماشومانو په برخه کې یونیسف د پاره خورا زیات اهمیت لري میرمن عادل هدر په افغانستان کې فرهنګي ستونزې هم د نجونو د زده کړو پر وړاندې د یو خلک په توګه یادې کړې ویل چې یو شمېر کورنۍ خپل لوڼو ته د دې اجازه نه ورکوي چې د لومړنیو زده کړو وروسته هغوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي د یونیسف د ادارې دغه چارواکي ویل چې د یونیسف پلان د افغان حکومت د پوهنې د ستراتیژیک پلان سره په بشپړ ډول سمون لري او پر روانو دوه کلونو کې به یونیسف د دې ستراتیژۍ څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خپلو پروګرامونو د اصلاح کارې په دریو برخو کې پیل کړی چې پکې د رهبرۍ او مدیریت اصلاح ښوونځیو ته د ماشومانو د لاسرسي د کچې زیاتوالی او د ښوونې روزنې د کیفیت لوړوالی شامل دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ
محترم اوردونکو په افغانستان کې حکومتي چارواکي او سیړونکو په دې باور دي چې پر روان میلادي کال کې کابل او اسلام آباد په سیاسي، پوځي او تجارتي برخو کې خې اړیکې نه درلودي د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې نښتې د یو بل ملامتول او د دواړو ملکونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو کمیدل د ترینګلو اړیکو څرګندې نښانې دي د امریکا غږ آشنا ټلویزیون همکار رحیم ګل څاروان په خپل راپور کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه کړې ده
افغانستان په داس حال کې 2018 میلادي کال پای تر سوي چې د دې کال په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې او تر ډیره په ناسم حالت کې وي د ملي دفاع وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې د پاکستان پوز 8000 توغندي په افغانستان وشتلې دي د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د زیاتو نښتو یادونه کوي په سپین بولدک کې د دواړو هیوادونو د سرحدي قواو ترمنځ نښتې هم د دې کال خبر جوړونکي پیښې وي د مې د میاشتې په یو دیرشمه په کابل کې د زنبق د سلولارې تر ټولو لوی خونړۍ ټانکر بریدو شو چې افغان حکومت د قنی شبکه او له پاکستان یې ملاتړ ته ګوتې ونیولې د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې 2018 کال په نظامي لحاظ د پاکستان سره په اړیکو کې یو ناسام کال و
د پولي په اوږدو کې خو جنجالونه ډېر زیات دي لومړی دا دی چې تاسو ګورئ چې هره ورځ دوی له خوا نه راکټونه راځي د 8000 په شاوخوا کې راکټونه ویشتل شوي دي او هغه ټول د دوی له خوا نه ویشتل شوي دي چې په ننګرهار کې په کونړ کې په پکتیکا کې په خوست کې
جنرال وزیری دا هم ویل چې پاکستان سره د خراب اړیکو له امله په 2018 کال کې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې هم کموالی راغلی و دوه واري د پاکستان د پوځ مشر افغانستان ته راغلی او افغانستان هم لوړ پوړو نظامي چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي دي
زمونږ د پاکستان سره ټول وخت دوه جانبه او درې جانبه غونډې وي دوه درې جانبه غونډې په شپږ میاشتو کې یو ځل او دوه جانبه غونډې په هر درې میاشتو کې یو ځل کېږي خو سږ کال موږ دوه جانبه دوه غونډې درلودلې او درې جانبه مو درې یوه غونډه درلوده
ولسمشری مانی وای چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2018 کال کې پاکستان ته هیڅ سفر نه دی کړی. د پاکستان لومړی وزیر هم نه دی راغلی، خو یوازې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه ناستې شوي. د دې کال د ډسمبر په 26مه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په بیجینګ کې سره جرګه شول. د دې ناستې یو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور رامنځته کول وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې سیمه ییز او نړیوال اجماع د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ترلاسه کړي، او اوس نړۍ په دې متفقه ده چې پاکستان کې د ترهګرۍ ځالې دي او باید له منځه یوړل شي.
دیگر زمان آن
نور هغه وخت لله چې پاکستان د یوازې د افغانستان ادعا او دروغ وګڼي، اوس ټول نړیوالې ټولنې ته ثابته شوې ده. افغانستان تاکید کوي چې پاکستان باید د ترهګرۍ د تمویل او روزنځایونو ځالې له منځه یوسي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو خرابتیا د دې لامل شوې چې ترهګرۍ په خپل ځای پاتې شي، ستونزې حل نشي او سیمه په بې ثباتۍ کې پاتې شي.
2018 کال لکه د 2014 په امتداد سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې په سړېوي، په منفی جهت کې وي او په تقابلي بڼه باندې وي. 2018 کال کې تر ډېره بریده پورې پاکستان تر فشار لاندې و، افغانستان ډېره قوي لابي وکړله تر څو پاکستان د انزوا خواته ویسي.
ولسمشر غنی د ډسمبر په 9 وویل چې له پاکستان سره ترانزیت او سوداګري 50% کې راټیټه شوې ده. د 2018 کال په اوږدو کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه له پاکستان سره 200 میلیونه ډالر وه، تیر کال 1.5 میلیارد ډالر. د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې 250 میلیونه شاوخوا کمه سوداګري له پاکستان سره شوې ده. افغانستان په 2018 کال کې پاکستان ته 180,000 ټنه میوه صادره کړې ده. د چارو کارپوهان وایي چې راتلونکي کال ته هم د ښو اړیکو څرک نه لیدل کیږي. دوی وایي که اړیکې همداسې پاتې شي نو تاثیرات به تر دې هم زیات وي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
محترم اوریدونکو، په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان او امریکا اړیکې ډېرې ښې شوې دي. حمدالله محب د امریکا غږ د پښتو څانګې له مسؤلې ښایسته سادات لامې سره په مرکه کې ویلي دي چې اوس یوازې افغانان د خپل هیواد په نمایندګۍ له امریکایانو سره خبرې کوي. پام وکړئ، له سفیر حمدالله محب سره د مرکې دویمې برخې ده.
زمونږ لاسته راوړنې په دغه کال کې د تیرو دوو کلونو قربانۍ ثابت کړې، او دا قربانۍ نه د افغانو، د افغانانو، د افغان شجاعو اردونه د هغوی لاسته راوړنې وې. نو سخ کال که مونږ کار ختموو په داسې یو وضعیت کې چې په واشنګټن کې یا د واشنګټن د امریکا سره زمونږ ارتباطات ډېر یو په قوي حالت کې دي، د دې لاسته راوړنو زما خیال دی هغه کریډیټ هغه تیرو درې کلونو کارونو ته ځي، یوازې د دې یو کال اهداف او د دې یو کال کار نه دی. نن شکر د خدای دی په مونږ خپل آواز لرو، دلته نور څوک زمونږ په نمایندګۍ خبرې نه کوي. افغانستان په خپله نمایندګۍ، خپل آواز او خپل اهدافو ته د رسیدلو دپاره خپله کار کوي. نو زمونږ موقف نن د سیاسي لحاظ نه ډېر قوي دی، او ما چې کوم شی ډېر خوشحاله یي او زه فکر کوم چې د افغانستان تر ټولو غټه لاسته راوړنه دغه دا ده چې جنګ خو مونږ همیشه ګټو. اولین ځل دی چې په دغه رقم سیاست کې، په غټ سیاست، په غټه کچه سیاست کې مونږ سیاست ګټلی دی.
په ویب سایت کې ستاسو یو ډېر ښکلی کوډ زما خوښ شو، هغه دا چې تاسو لیکلي دي چې افغانان او امریکایان له دې په دې پرتله چې خلک، ځینې خلک وایي چې سره ډیر لري دي، سره ډیر نږدې دي. خو ځینې مثلا په افغانستان کې داسې مفکورې هم شته چې وایي هم د ژبې له نظره، هم د جغرافیایي موقعیت له نظره، هم د دود او دستور له نظره، دا دوه هیوادونه او دواړه خلک سره ډیر بیل دي، سره ډیر لري دي. مګر تاسو بل څه وایاست؟
اوس مونږ د یو داسې خطراتو سره مواجه یو چې مونږ یې سره رانږدې کړي، او زمونږ کوشش بیا دلته دا دی چې په دې روان کال کې تمرکز مو په دې باندې چې د خطراتو نه ووزو او په هغو برخو باندې کار وکړو چې مونږ مشترکې ګټې پکې لرو. زمونږ د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره مونږ د دوی د تخنیکي کومکونو، د دوی د کمپنیانو د سرمایه ګذارۍ او د نورو داسې کارونو هرکلی کوو چې افغانستان ته راشي، مونږ سره کار وکړي. دلته زه د خپل خاطرونه درته وایم چې ډیر غ امریکایان چې په افغانستان کې کار کړی دی نن هم افغانستان سره ډیر لیوالتیا لري. حتی هغه خلک چې څلوېښت پنځوس کاله مخکې افغانستان ته لاړ دي نن هم یو ګروپ لري چې د افغانستان د دوستانو په نوم باندې یو ګروپ دی. مونږ هر کال دوی ته یو ځل ډوډۍ ورکوو چې په سفارت کې راټولېږي او هغوی اوسه پورې د افغانستان په اړه باندې هغه هم معلومات راټولوي هم افغانستان ته مستقیم او غیر مستقیمه لابي کوي.
بس یوازې دوه ډېرې لنډې پوښتنې. یو ستاسو ډېره خوږه خاطره د کار نه دلته تاسو د افغانستان د خلکو استازیتوب کوئ په تر ټولو مهم سفارت کې. ستاسو دپاره تر ټولو یوه داسې شیبه چې تاسو ته د ویار نه ډکه وه که موږ سره شریکوئ د قدرمنو لیدونکو سره.
د افغان دپاره خو تر ټولو غټه خاطره او تر ټولو هغه خوشحاله کوونکې خبره دایي چې مونږه وکړی شو چې خپل آواز په خپل لاس ولرو او نور چاته مجبور ونه اوسیږو. نور خلک زمونږ په نمایندګۍ زمونږ د احساساتو نه غلطه استفاده ونه کړي. په واشنگتن کې نن شکر د خدای دی چې مونږ په هغه موقف کې یو که یو وخت مونږ دلته ضعیفه موقف درلودلو د نورو خلکو لاس را باندې پورته او نن زمونږ لاس ور باندې پورته دی او دا زما دپاره زمونږ د سفارت د همکارانو دپاره تر ټولو غټه لاسته راوړنه هم ده او تر ټولو غټ افتخار هم دی او نو در دې غټه خاطره زمونږ نشو نور نشي کېدلی.
سفیر صاحب ځینې داسې اوازې ووایم چې شته چې ښایي ستاسو پوست بدل شي تاسو له دې دندې نه بلې دندې ته دنده غوره کوي په دې اړه ستاسو
زما خیال دی دا خو یوازې اوازې دي کوم واقعیت نه لري خو بیا هم د دولت پوست د دولتي او دایمي نه وي. هر وخت چې بل ځای ته د خدمت موقع غوښتنه رانه وشي مونږ حاضر یو چې په هر ځای کې چې د دولت او د خلکو خدمت کولی شو وبې کو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واوري.
محترم اوریدونکو په امریکا کې پراخ اور لګیدنو په اندونیزیا کې آتش فشان او په نړۍ په یو شمیر نورو سیمو کې ځمکې ښویېدنې او طوفانونو ډېر خلک ووژل او ګڼ شمیر ملکیتونه یې ویجاړ کړل. په دې راپور کې هغو غټو طبیعي پیښو ته کتنه شوې ده چې په تیرو دولسو میاشتو کې پرې ګڼ خبرونه خپاره شوي دي.
زموږ مځکه د فضا څخه آرامه معلومیږي خو طبیعي پیښې ښیي چې طبیعت خورا زیات ځواکمن ده. په 2018 کې د څلورمې درجې د سختوالي طوفانونو د متحده ایالاتو ستره وچه او اړونده سیمې وځپلې چې د سلګونو میلیارډونو ډالرو زیانونه یې واړول. د ماریا په نامه سمندري طوفان د امریکا د پورتوریکو سیمه وځپله چې له امله یې 3.3 میلیونه خلک لا هم بې برېښنا پاتې دي او د 2013 د می تر میاشتې د رغېدو امکان نشته.
کله چې د نجونو کوټې یا تشناب ته د تللو اړتیا ولرم نو په شپه کې د رڼا د نشوالي له امله پر دیوالونو د لاس لګولو له لارې هلته ځم.
په سیرالیون کې سیلابونه راغلل او خاورې وخوېدلې. دا اگست په میاشت کې د پلازمینې فری ټاون په شاوخوا کې د یو غره د خوېدلو له امله 1500 کسان مړه او زرګونه بې کوره شول.
موږ په دغو ټولو ځایونو کې کورونه، څوپوړیزه ودانۍ او دوه پوړیزه ودانۍ درلودې خو اوس نشته.
دغه ویډیو په چیلي کې د دسمبر په میاشت کې د خاورې له خوېدو وروسته د هغه ښار کنډوالې ښیي چې سخت باران پکې شوی و.
مونږ په تیرو دوه ورځو کې د دې سیمې د پاسه د الوتلو په جریان کې ځینې ځوړندې ټوټې او ځینې درزونه ولیدل. نښانې ښیي چې نوې خاورې به وښویږي.
د اندونیزیا د بالی او سوماترا په ټاپوګانو کې د نومبر او دسمبر د میاشتو آتش فشانونو یا اورشیندنو لسګونه زره خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړل او هوایي سفرونه یې لخن سره مخامخ
کړل.
دغه لاوه دوه لوریو ته بهیږي، یعنی جنوب او جنوب ختیځ، او د دې آتش فشان ایرې په آسمان کې تر 4.6 مترو پورې پورته شوي دي.
همداراز د دسمبر په میاشت کې په فلیپین کې د یو طوفان له امله 160 کسان ووژل شول چې له 160 زیات نور یې لا تر اوسه ورک دي.
زه خپل نوکران پیدا کولای نشم. زما کارکونکي، موټر چلونکي او د هغوی کورنۍ ټول ورک دي. زما ګاونډیان هم ورک شوي دي.
او په پای کې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې بې ساري اورونه ولګېدل چې له 2 میلیونو نه زیاته هکتار ځمکه وسوځوله، لا څلوېښت نه زیات کسان یې ووژل او له 9000 زیاتې ودانۍ یې له منځه یووړې.
Is it burned down to some beautiful homes?
تاسو ګورئ چې هغه کورونه پاتې دي چې د دفاع لپاره یې کافي ځای درلو. نو خلک د دفاع لپاره باید کافي ځای پرېږدي او د کورونو د پرېښودلو لپاره یو پلان ولري.
اوس په امریکا کې لا د ژمي پیل دی، خو د پنسلوانیا ایالت دیری په ښار کې همدا اوس 115 سانتي متره واوره شوې ده.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د خیریه مرستو د رسولو ادارو په یمن کې د یو غټ بشري بحران رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسون د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف، د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP په ګډ بیان کې چنن د شنبه په ورځ خبر کړی راغلی، په داسې حال کې چې په یمن کې د روان دردونکي جنگ سل ورځې پوره کیږي، د دغه خونړې شخړې د ختمېدو هیڅ نښې او آثار په سترګو نه لیدل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د هیواد ټولې برخې د هور په لمبو کې سوځي او دا وخت څه باندې 11 میلیونه ماشومانو په شمول د دغه بېوزل هیواد 15 په سلو کې ولسی خلک دا جلو بشری مرستو په انتظار دي. په سوله کې شپېته په فقر کې ژوند کوي او 14 میلیونه خلک د سکولو پاکو اوبو او حفظ الصحې ته لاسرسی نه لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف هوایي او سمندري محاصرې د خلکو ورځنی ژوند نور هم تریخ کړی دی. دا په یمن کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام دا ستر جهګ دی چې وایي د محاصرې له امله د خوراکي موادو قلت رامنځته شوی، نرخونه لوړ شوي دي او ډېرو خلکو ته خوراکي مواد، تازه اوبه، دوا او د سعودی عربستان له 2015 میلادي کال راهیسې د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی په مشرۍ د یمن د جلا وطن حکومت په طرفداري له حوثي اغیانو سره په جنگ کې کېل دی. ایران د حوثیانو پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي. په جنگ کې په سلګونو زره خلک وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د یمن کورنۍ جنگ چې اوس له سټیل میټ یا بنبست سره مخامخ شوی، د نړۍ تر ټولو بدتره او بېرحمانه شخړه ده. په عین وخت کې د عربو په ټاپو وزمې کې د القاعدې څانګې د یمن د کورنۍ جنگ نه په استفاده خپل کنټرول وس د هیواد ډیرو لرې پرتو غرنیو برخو ته غځولې او د دایر وسلوال هم په جنوب کې پټ مرکزونه لري. د ملګرو ملتونو په ګډ بیان کې ویلي چې په دقیقه توګه د جنگ د تباهۍ اندازه لګول ناممکن دي او ډیر امکان لري چې په نوي کال کې امنیتي وضعیت نور هم خراب شي. ډیرې داسې لرې پرتې سیمې شته چې ملګري ملتونه نشي کولای چې د محتاجو خلکو د بشري اړتیاو په باب دقیق معلومات راجمع کړي. ملګری ملتونه وای سمو د مخکې د لومړي ځل لپاره د یمن د هودیدا بندر ته د بشری مرستو درسیدو لامل د یو شمېر خلکو ژوند یو څه بهتر شو. باید چې د دې ډول مرستو سوال بې لقید او شرط نه جاری وساتل شي. ملګری ملتونه وای چې 6 میلیون خلکو ته پاکي اوبو او خوراکي مواد رسول کیږي. 3.5 میلیونه لیټر تیل په هغو دولتي روغتونونو باندې وشل شوی دي چې 1,65,000 ناروغان او زخمیان پکې د درملنې او علاج لاندې دي. زیات شمېر ماشومان د لوږې او سوې تغذیې له امله ناروغ دي. 2,500 میټریک ټنه مواد خلکو ته رسول شوي او 3.3 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ په مقابل کې وقایع شوي دي. د خوراک نړیوال سازمان وایي چې 1 میلیون خلکو ته هره میاشت راشنونه ورکول کیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سو خبرونو سرخط لرو. یوناما د رای ورکونکو د لستونو د ترتیبولو لپاره بودیجه برابروي. د بلخ پخوانی والی ویلی دی هیڅ حکم ګوخه کول نه شي خو په تفاهم کار پرې خودلی شم. نن د شنبه په ورځ د تهران د پوهنتون په شاوخوا کې احتجاجونه شوي دي. د سوریې د رژیم قواو نن د شنبه په ورځ د ادلب د ایالت په شمال ختیځ سنډه کې د وسلوالو مخالفینو په لور پرمختګ کړی دی. یو ټوپکوالا د قاهرې په جنوب کې د یوې کلیسا نه د باندې د یوې سوي د دوکان سره نږدې ډزې کړې دي. لږ تر لږه 9 کسې وژلي چې یو پکې پولیس دی. د ملګرو ملتونو د خیریه مرستو د رسولو ادارو په یمن کې د یو غټ بشري بحران د رامنځته کېدو خبر ورکړی دی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس نن د شنبه په ورځ رپورټ ورکړی دی چې ډونالډ ټرمپ د خپل جمهوری ریاست په اوله میاشت کې یو امریکایي کارپو ولېږه چې شمالي کوریا د مامورینو سره وګوري او پیغام ورته ورسوي.
درنه اوردونکو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د خدای په امان.